افغانستان کې سهار لس بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د دې خپرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د سرپل چارواکي په یو ماین چاودنه کې د شپږو ماشومانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو جګپوړي چارواکي وایي هغو بهرنیانو چې په لیبیا کې د سیالو حکومتونو ملاتړ کوي پر وسلو د نړیوال بندیز څخه په سرغړونه خپلو ملاتړو ته د وسلو رسولو بهیر ګړندی کړی دی. د روسیې صدر اعظم نن د بیلاروس پلازمېنې مینسک ته ځي. د خبرونو تفصیل. د سرپل چارواکي په یو مین چاودنه کې د شپږو ماشومانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلوردو په یو خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي چې دغه پیښه پرون ناوخته د سنچارک ولسوالۍ په ګوجوا کلي کې رامنځته شوې ده. د سنچارک ولسوال نقیب الله دقیق هم دا پیښه تایید کړه او وی ویل
از اثر انفجار ماین تابع شده توسط گروه طالبان
د طالبانو لخوا په یو کور کې د ایښودل شوی ماین په چاودنه کې د 15 خزو او 12 کلونو ترمنځ شپږ ماشومان وژل شوی دي او دوه خزي ټپیان شوی دي. د ګوجوا کله له یو کال راهیسې د طالبانو په کنټرول کې ده.
طالبانو لخپل اړخه تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د متحدو ایالاتونو سرمفتش جان سوب کو پرون ویل پیژندل شوی افغان سیاستوال او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر احمد یوسف نورستانی د دوشنبې په ورځ د امریکا یوې فدرالي محکمې په 3 کاله تعلیقي حبس او په خپل کور کې په شپږ میاشتنی نظربند محکوم کړ. د سیګار په اعلامیه کې راغلي چې ښاغلی نورستانی د 2019 کال د دسمبر په 11 اعتراف کړی دی چې $1,00,000 امتیازات په امریکا کې له 2015 کال تر 2013 پورې د اقامت پر مهال په پټه اخیستې دي. جان سوب کوي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د 2013 کال په سپتمبر کې نورستانی د مشرانو جرګې غړی کړ او نورستانی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشرۍ په څیر سترې چوکۍ لرلې په ورته وخت کې په امریکا کې د اوسېدو سند اخیستی و او هلته مالي امتیازات ترلاسه کول. د کندهار د ښار د بای پاس سړک د جوړېدو چارې پرون پیل شوې. کندهار مطبوعاتي مسؤول احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل
د اوو میاشتې په جریان کې به د 1022 متره په اوږدوالي باندې او د 50 میلیونه افغانیو په مالي لګښت باندې دغه سړک په پاخه او اساسي توګه ورغول سي.
د دې سړک نړیوال لګښت نړیوال بانک ورکوي. خبرونه لازدي راډیو اوري. سیمه ایز او نړیوال خبرونه بیا هم د افغانستان سره په تړاو په یو خبر پیلو. د امریکا متحده ایالاتونو د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې ICC پر څارنوالې فتوا بنسوده چې په افغانستان کې له ادعا سره سم د امریکایي سرتیرو د سرغړونو د تحقیقاتو هڅه کوله بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم پرون د دې بندیزونو په لیست کې یو بل څارنوال هم ورزیات کړ.
Because the ICC continues to target America.
نن یو بل ګام اخلو ځکه چې متاسفانه د جرمونو نړیواله محکمه په دوامدار ډول امریکا په نخښه کوي. د 1928 اجرایوي امر په تعقیب متحده ایالاتونه به د ICC څارنواله فاتو بنسودا او د ICC د قضایي چارو د همکارۍ د څانګې مشر فاکیسو موچاچوکو چې له بنسودا سره یې مرسته کړې ده یو ځای کړی.
کاغلی پومپیو زیاته کړه چې پر هغو کسانو به هم د متحدو ایالاتونو د ویزو پر ورکړه بندیز ولګول شي چې له بنسودا یا موچاچوکو سره یې د پوځیانو د تحقیقاتو په قضیه کې همکاري کړې ده. د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې په یو بیان کې د امریکا دغه اقدام پر نړیوال عدالت او د قانون پر واکمنۍ برید بللی دی. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو جګپوړي چارواکي وایي هغو بهرنیانو چې په لیبیا کې د سیالو حکومتونو ملاتړ کوي پر وسلو د نړیوال بندیز څخه په سرغړونه خپلو ملاتړو ته د وسلو رسولو بهیر ګړندی کړی دی. ستيفاني ویلیامز پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د وسلو جګړې لا سختې کړې او هغه د لیبیا پر ملي حاکمیت تیری او پر وسلو د ملګرو ملتونو له لګول شوي بندیز څخه ښکاره سرغړونه ده. هغې وویل د جولای 8 رئیس له کله چې وروستي ځل د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د لیبیا د وضعیت په اړه معلومات ورکړل پر وسلو بار شاوخوا اویا الوتکې د لیبیا په ختیځو هوایي ډګرونو کې راکوزې شوي او په ختیځ کې هم پر وسلو بار درې کښتیو کې ځواکمن قومندان عثمان خلیفه هفتر ته وسلی رسول شوی دی. نوموړي دغه راز وویل چې په دې موده کې د لیبیا لویدیز ته په ترابلس کې واکمن د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوي حکومت ته هم په دیرشو الوتکو کې وسلې انتقال شوي دي. د امریکا، روسیې، مصر او ترکیې په ګډون یو شمېر هیوادونه په لیبیا کې د بېلابېلو ډلو ملاتړ کوي. د روسیې صدر اعظم میخایل میشوستن نن د بیلاروس پلازمېنې منسک ته ځي. دغه سفر داسې مهال ترسره کیږي چې د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د ولسمشرۍ د ترسره شوو لانجمنو انتخاباتو پر سر د راولاړو شوو اعتراضونو د پای ته رسېدو لپاره موسکو ته مخه اړولی ده. روسیه چې له کلونو راهیسې له بیلاروس سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراخېدو هڅې کړي، د دې هېواد سیاسي کړکېچن وضعیت له نږدې څاري. د بیلاروس د بهرنیو چارو وزیر چې پرون په مسکو کې و، له روسیې مننه وکړه چې په بیلاروس کې د اعتراضونو د پای ته رسولو لپاره د بیلاروس د حکومت د هڅو ملاتړ کړی دی. د بیلاروس چارواکي د دغو اعتراضونو تر شا د بهرنیانو لاس بولي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو به په کلکه د هغو هڅو مخه ونیسي چې هدف یې د بیلاروس بې ثباته کول یا له روسیې سره د پیاوړو اړیکو شلول دي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره وایي د روغتیا نړیوال سازمان ته به څه باندې $60 میلیون پور ورنه کړي او پر ځای به یې دغه پیسې د ملګرو ملتونو له نورو ادارو سره مرسته وکړي. دغه اعلان پرون یوه ورځ وروسته له هغې وشو چې سپینې ماڼۍ اعلان کړه چې متحده ایالات به د روغتیا د نړیوال سازمان په هغې پروژې کې ګډون ونه کړي چې د کووید-19 ناروغۍ پر ضد د واکسین جوړولو چارې مخته وړي. د روغتیا په نړیوال سازمان د مالي مرستو د بندولو وروسته اقدام د ولسمشر ټرمپ د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي له دغه سازمانه د کرونا وایرس په وړاندې د اقداماتو په خاطر وزیر ترامپ دغه سازمان تورن کړی چې ډیر د چین تر نفوذ لاندې ده. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کدا وزین نور خبرونه غوړی به هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کم. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. په دې لنډ خبري برخه کې به په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو څخه خبر شي او د غراز بدا هم ووري چې په د قندهار په سپین بول د کې ولوی ولسی غونډه جوړیږي. د په دې غونډه کې د ولسونو د اساسي حقوقو یا والی عدالت زده کړی او د غراز زین نور موضوعاتو باندې خبري کیږي. له یو تنظیمون کې سره به ورسته وغیو خلومړی رازو د سولې موضوع ته. تمه چې د افغانستان حکومت پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې ابتدایي خبرې پیل کړي. د افغانستان حکومت یو پلاوی قطر ته رسیدلی او د طالبانو یوې سرچینې هم ازادي راډیو ته وویل چې د دوی له لیست سره سم تقریبا هغه ټول بندیان چې د افغانستان په زندانونو کې بند و آزاد شوي دي. تفصیل د احمد شیبر په راپورټ کې.
د افغانستان د حکومت یو پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې دی او تمه ده چې له طالبانو سره د سولې ابتدایي خبرې ژر پیل شي. د افغان مرکچي پلاوی یو غړي حاجي الدین محمد ازادي راډیو ته تیره شپه ناوخت وویل چې یو هیئت قطر ته ولاړ او بل ورپسې دی.
کوم پلاوی چې تعین شوی دی د مذاکرې لپاره هغه تر اوسه لا په کابل کې دی او یو مقدماتي پلاوی تللی دی. دا پلاوی به یا سبا یا بل سبا یا لا بل سبا په دې نږدې ورځو کې دوه ته لاړ شي.
تاکل شوی دی چې د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم د قطر د دولت په بلنه دوحې ته په راتلونکو څو ورځو کې سفر وکړي. طالبانو ته په قطر کې نشتې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرې شاید رسمن راتلونکې اونۍ پیل شي او دا اونۍ د دې احتمال شته چې تعارفي خبرې د کابل له پلاوي سره ترسره شي. د سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې ذکر وشي، د سولې د ژر خبرو د پیل په اړه څرګنده کړه چې د طالبانو د سولې د خبرو د شل کسیز پلاوي له ډلې څخه دوه تنه نور محمد ثاقب چې د دوی د رژیم پر مهال د سترې محکمې رئیس و او د هغه وخت د وزیرانو د شورا مرستیال او د طالبانو د مشرقي زون رئیس مولوي عبدالکبیر د پاسپورټ او ویزې د ترلاسه کولو لپاره تر اوسه دوحې ته نه دي رسیدلي. د طالبانو د سولې په شل کسیز پلاوي کې د دوی د شورا 13 غړي هم شامل دي چې مشیع عباس ستانکزی کوي. طالبانو مخکې ټینګار کاوه چې هغه وخت به د افغانانو په خپلمنځي خبرو کې برخه اخلي چې د فبروري د 9 نیټې د سولې له تړون سره سم د دوی هغه 5000 زندانیان د افغانستان له زندانونو خوشي شي چې دوی افغان حکومت ته لست ورسپارلی دی. د دې زندانیانو له ډلې څخه یو شمېر لا په بند کې وو، خو د طالبانو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دوی ټول زندانیان خوشي شوي دي او یوازې 6 تنه لا په زندان کې دي. د هغه کسان دي چې یو شمېر بهرني هیوادونه لکه استرالیا او فرانسې ته هغوی له خوشي کېدو سره مخالفت کوي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی ته دا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
د ازادۍ په څپو کې د اونیس پروګرام ورده. په دې پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو خبرې کوو. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ او خپل نظر د همدې خپرونې له لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو اورئ. په پام کې ده چې نن په کندهار کې د کندهار په سپین بولډک کې یوه لویه ولسي غونډه جوړه شي. دا غونډه د قلملار ټولنې لخوا رابلل شوې ده. د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا هم د شبر سره وصل دی. ویسا صاحب خبرونه ته خراغ لاست.
سلامونه نورې ستاسو ازادي راډیو ټولم کاران اوریدونکو
کراته وای چې ولې مو دغه لوی ولسی غونډه لپاره چې تاسو وای چې زرګونه کسان به پکې راغونډ شي د کندهار سپین بول د کلسوالۍ غوره کړی ده؟
محترم نوری صاحب، دا چې سپین بولډک ولسوالۍ د نورو ولسوالۍ په نسبت باندې تجارتي ولسوالۍ ده. دلته هغه ولسوالۍ چې په کندهار کې ناام نه دي، د هغو ټولو ولسوالۍ خلک همدلته اوسي، نفوس یې د نورو ولسوالۍ په نسبت زیات دی. او دوهم دا چې موږ ډېرې غونډې، سیاسي فعالیتونه، اجتماعي فعالیتونه په ښارونو کې وي، خو ولسوالۍ د پامه غورځول شوي دي. دا ځل موږ د کندهار د سپین بولډک ولسوالۍ انتخاب کړی ده چې په هغه کې یوازې د سپین بولډک ولسوالۍ اوسېدونکي نه، اته دلته د ډیرو ولایتونو اوسیدونکي اوسي. د کندهار هغه ولسوالۍ لکه معروف ارغستان، سوراوک، ریګستان، غورک، چې هغه ولسوالۍ د دولت د ډیرو خدماتو څخه بې برخې پاتې شوي دي، د هغه ولسوالۍ ټول ولسونه به راځي هم د همدې لپاره هم دا غونډه د سپین بولډک ولسوالۍ انتخاب کړې وه.
د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره دغسې لویو غونډو لپاره خو له مخکې امنیتي تدابیر نیول کېږي. د ناامنیو د مخنیوي، د ناامنۍ د کومې پیښې د مخنیوي لپاره څه ترتیبات مو نیول شوي دي د غونډې لپاره؟
تر ډېره پورې خو موږ د دولت څخه کوم چارواکي یا دولتي کسان په غونډه کې ګډون کوي، په همدې خاطر چې ناامني د ټول هغه ولسي کسان کوي مشران، او د دولت څخه مو اجازه اخیستې ده چې په همدې کلي کې موږ د ولسونو د حقوقو، د ولسونو د یووالي، د ولسونو د خپل حقوقونو پېژندلو، د اتفاق کولو، د عدالت لپاره، د دوی د غږ اوچتولو لپاره هم دا غونډه راغوښته.
تاسو ویلي دي
چې په دې خاطر چې ټول ولسونه،
بله، د ولسونو یادونه مو کړه چې د ولسونو د اساسي حقونو د خوندي کولو لپاره یو موضوع البته د غونډې هم دا ده. کوم د ولسونو په کومو اساسي حقونو باندې تاسو خبرې کوئ؟
محترم نوري صاحب، تر اوسه پورې موږ هم ډېری ولسوالۍ لرو چې هغو اساسي حقوق کې اول تعلیم زده کړه ده. موږ ډېری ولسوالۍ لرو چې هلته موږ ښوونځی نه لرو. موږ داسې کلي لرو چې 200-300 کورونه دي، خو دوی ښوونځی نه لري. موږ همداسې کورونه لرو چې هلته کسان دولسم ټولګي څخه فارغه کېږي، مګر دوی نور زده کړو ته لاسرسی نه لري. ډېرې سیمې لرو، ډېرې ولسوالۍ لرو چې هلته سړک نشته، ډېرې سیمې لرو چې هلته زراعت لپاره هغه کار نه دی شوی، او ډېرې سیمې دي چې هلته روغتون نشته، او ډېر هغه کسان چې خپلو خوندو یا نجونو یا لونو ته د تعلیم ورکولو اجازه نه ورکوي. د همدې لپاره مې دا راغوښته ده چې پر دې ټولو اساساتو، کوم چې دوی اساسي حقوق دي، هم وغږېږو، هم یووالی وکړو، هم غږ پورته کړو د خپلې سیمې لپاره، هم ښوونځی وغواړو، هم پوهنتون وغواړو، هم خپلو ولسونو څخه غوښتنه وکړو چې خپلې لوڼې هم ښوونځي ته واستوي، او په کومو سیمو کې سړک نشته، روغتون نشته، ښوونځی نشته، یا ښوونځي بند پاتې شوي دي، یا ښوونځي ځکه نه لري. همدا ولسونه د دولت سره همکار شي، د دولت څخه غوښتنه وکړي د خپلو حقوقو لپاره راپورته شي، یو غږ، یو موټی شي، تر څو خپل حقوق دوی هم ترلاسه کړي.
تاسو ویلي چې هیڅ چارواکی مونږ نه دی وربللی، په څه ډول؟